د ماسپخین 2 بجې شو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه ده. ازادي په صفو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل د دې ساعت خبرونه کوو. د ناتو عمومي منشي یم ستولتن برکت د کارمو د پای ته رسیدلې وایي د نړیوالو ځواکونو له لوري په افغانستان کې د ملت جوړونې چارې تر حد زیات لوړ هدف واو د افغان حکومت سمدستي سقوط دا وښوده چې له هغه هېواد څخه د ناتو د ځواکونو وتل غوره پرېکړه وه. ستولتنبرګ پرون د لپاره د خدای پامانۍ په جوړو شوو مراسمو کې دا هم وویل چې په افغانستان کې د دوی ماموریت ډېر اوږد شو او له شل کاله جګړې وروسته هم دوی دا جګړه نه وه ګټلې. داسې متحد افغان چارواکي نه و چې د ده په خبره د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته مسؤلیت ومني. ینس ستولتنبرګ په تېرو لسو کلونو کې د ناتو سره منشي و او اوس چې د کار موده یې په ختمېدو ده ټاکل شوې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هالند پخوانی صدر اعظم مارک روته د هغه پر ځای د ناتو د عمومي منشي په توګه کار پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه د امریکا د استازو جرګې جمهوري پالان تورن کړل چې سره له دې چې په دې پوه دي چې د بهرنیو چارو وزیر په هغو ورځو کې چې دوی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په مقرر ډول استماعي غونډو ته هزاروي د ډېرې بوختیا له کبله نشي کولی په کې ګډون وکړي خو دوی بیا هم دا کار کوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي چې که بلینکن د دې کمیټې استماعي غونډې ته حاضر نشي نو دی به کانګرس ته په سپکاوي تورن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر وویل دې کمیټې سره له دې چې له مخکې ورته ویل شوی چې بلینکن به په واشنگتن کې نوي دوی په یو اړخیزه توګه یوه نیټه ټاکلې ده. هغه زیاته کړه چې دوی ته ویل شوی چې بلینکن به په دې وخت کې په بل ځای کې وي او د متحدو ایالاتونو د بهرنۍ پالیسۍ د ګټو د خوندي کولو لپاره مهمې غونډې ترسره کوي. ښاغلی میلر وویل د بهرنیو چارو وزارت د بلینکن د مهالویش په اړه څو اونۍ د مخکې کمیټې ته معلومات ورکړي وو خو د ده په ټکو ډېر داسې برېښي چې دوی په ښه نیت عمل نه کوي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې راتلونکې اونۍ د سپتمبر په 24مه انتونی بلینکن یوې استماعي غونډې ته اظهار کړی چې په 2021 کال کې له افغانستانه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دې کمیټې پوښتنو ته ځواب ووایي. پاکستانی چارواکو نن جمعه وویل چې افغانستان پولې ته نږدې په څو بریدونو کې لږ تر لږه 8 پاکستاني سرتیري او 2 سخت دریځي وسله وال وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د استخباراتي سرچینو د اژانس ته وویل تېر شپه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې چې په درنو وسلو سمبالو په جنوبي وزیرستان کې پر یوې پوځي پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ سرتیري ووژل شول او لس نور ټپیان شول. د دغو سرچینو په خبره پر پوځي پوستې له برید وروسته نښتو څو ساعته دوام وکړ. چارواکو ویلي چې دوه نور سرتیري په سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتو په جلا پېښه کې ووژل شول. پاکستاني چارواکو همدارنګه ادعا کړې چې تېر شپه د وسلوالو طالبانو د یوې وکسیزې ډلې غړي هغه مهال د پاکستاني سرتیرو په ډزو ووژل شول چې د افغانستان د خاورې پر پوله د اوښتو هڅه کوله. د تورته اداوی له دې مخکې پاکستانی چارواکو په کراتو کړی خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه تل رد کړی او ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان د خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لندن جمعه وویل د اوکراین پلازمینه کیف ته رسېدلې او د دې هېواد له چارواکو سره به د اروپایي ټولنې د ملاتړ د ژمي لپاره د تیاریو دفاعي چارو او اوکراین ته د اوو پرمختللو صنعتي هېوادونو یا جی و ډلې لخوا په پور ورکولو کې د پرمختګ پر موضوعاتو خبرې وکړي. هغې په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې دا یې کیف ته اتم سفر دی او هغه داسې مهال ترسره کوي چې سخت فصل نږدې دی چې پیل شي او روسیې هم د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د اروپایي کمیسیون مشر همدارنګه وویل چې د روسیې د کنګل شوو شتمنیو 178 میلیون ډالر به په اوکراین کې د ژمنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي شي. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې په جنوب کې پر کورسک سیمې د اوکراین د برید له کبله د روسیې پوځ اړ شوی چې 40,000 سرتیري دې سیمې ته ځانګړي کړي. ولادیمیر زیلنسکي پرون پنجشنبه دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې موسکو او کیف د کورسک سیمې اړوند وضعیت په اړه ضد نقیضې څرګندونې وکړې. د روسیې پوځ پرون د ورځې په پیل کې ادعا وکړه چې له سیمې د اوکراینی ځواکونو د ایستلو په وړاندې جګړه کې پرمختګ کړی خو د اوکراین پوځ وویل چې د روسیې برید یرغلیز برید په شا تمبولی دی. د اوکراین ځواکونو د اګست میاشتې په لومړیو کې پر کورسک یرغل وکړ چې تر اوسه د دې سیمې پر یوې پراخې ساحې کنټرول لري. د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریال السو کورماشوا د هغو څلورو ښځینه خبریالانو په ډله کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د 2024 کال د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې معتبرې جایزې مستحق پیژندل شوي دي. میرمن کورماشوا چې په روسیه کې زندانی و دی روسیا او لویدیځ ترمن د بندیانو د تبادلې په یوه معامله کې په تېره اګست میاشت کې خوش شوه. د سی پی جی اجرایوي مشر جودی ګینزبرګ پرون پنجشنبې په یوه بیان کې وویل چې د دوی کمیټې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې جایزې ګټونکي د هغه حیاتي کار بیلګې دي چې د خبریالانو لخوا په هر ځای کې چې د حقایقو د پټولو هڅې کېږي دوی د رابرسیره کولو هڅې کوي. او د ملګرو ملتونو یوې لوړ پوړې مشورتي ډلې پرون پنجشنبې وویل التیا ده چې د مصنوعي ذهانت یا ای آی لپاره یوه نړیواله اجرایوي اداره رامنځته شي او له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دغې ټکنالوژۍ لپاره چې ګړندۍ د ودې په حال کې ده د تنظیم لپاره لومړی نړیوال بنسټ کېږدي.
آزادی پڅپو کې
درامواج آزادی
د ازادۍ په سپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په ورستي ورځو کې د طالبانو دوه مخالفو مشرانو د یو جلا وطن موازي حکومت د جوړولو په باب څرګندونې وکړې. جلاوطن حکومتونه عموما په داسې حالاتو کې جوړیږي چې په یوه هیواد کې بحران وي یا واکې یوې ډلې په یوه نه یوه ډول قبضه کړی وي او مخالفانې په خپله خاوره کې کومه ساحه په کنټرول کې نه لري. د طالبانو مخالفانه هم کومه جغرافیه په لاس کې نه لري. له بلې خوا د طالبانو حکومت په تیرو څه باندې درې کلونو کې نه یوازې کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی بلکې که د دوی افراطي پالیسیو ته په تیره بیا د ښځو خلاف اقداماتو ته وکتل شي ګمان نه کیږي چې په نږدې راتلونکي کې دې هم کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د طالبانو د بندنیو چارو وزیر امیر خان متقی د خپل وزارت د اقداماتو د تشریح کولو په مهال وویل چې د منځنۍ آسیا دوه هیوادونو د طالبانو نوم د ممنوع ډلو له لیست ایستلی او ژر به روسیه هم دا کار وکړي. تبن چې د ممنوع یا تروریستي ډلو له لیست د یوې ډلې د ایستلو او د یوه حکومت د رسمیت پیژندلو ترمنځ زیات توپیر شته. په همدې حال کې د طالبانو مخالفان هم تر دې دمه نه یو لاس دي او نه تر اوسه کوم هیواد حاضر ښکاري چې هغوی ته د داسې یوه حکومت د جوړولو لپاره ځای ورکړي. خو له دې سره سره که هغوی په خپل منځ کې کومې موافقې ته هم ورسی شي آیا د نورو هیوادونو ملاتړ به ترلاسه کړی شي؟ پر روانه خبرونه کې په دې موضوع لخپلو درنو ملبنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمانه دي د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد پروفیسر زمان ستانیزی، د افغانستان د ننګرهار ولایت پخوانی والی او د جمهوری غوښتونکو خوځښ د سیاسي چارو مسؤل شاه محمود میاخیل او همدارس د سیاسي چارو شنانت خالد هادی ملبنو ته هرکلی وایم. او لومړی شاغلی ستانیزی، ستاسو په نظر د طالبانو مخالفان څومره په خپل منځ کې سره یو لاس دي او آیا د حد کې سره نږدې دي چې دوی که یو حکومت جوړوي نو جوړ به پرې راشي؟
سلامونه دوی تاسو ته، ستاسو ملمنو او لیدونکو ته. فکر کوم ته یو جلا وطن حکومت جوړول ډیر زیات شانو ته ضرورت لري نظر هغه څه ته چې دغه ډلې لري. دا یو په تر د مثال موږ واورېده چې دوی غواړي چې افغانستان نه بلکې خراسان جوړ کړي. نو په دې شکل سره حتی که دوی د دوی جغرافیه هم خیالي یې چې هغه سره نړیوال آشنا نه دي، دا د هغوی کار بیخي زیاتوي. بل دا چې دا ډلې ډیرو محدودو هغه کې ډلو هغه کې ګروپو کې انحصار شوی دی. د موږ شکایت له طالبان نه داده چې طالبان حکومت په یو حزبي یا تنظیمي یا د دوی په اصطلاح باندې د طالبانو د تحریک په عضویت کې منحصر ساتلی چې دا بده د دې چې تاسو اخوا ته ولاړ سئ. په طور د مثال د مقاومت ډله په استثنا د یو دوه نفره چې هغه د خنجانو د کوم ځای دي چې هغه هم د دوی خپل خیخان خپلوان دي، حتی طول تاجک در بر ننیسی، حتی نیم افغانستان یا چلرمه بخواه، بلکه منحصر پیوی دریدی پا پنشیر باندی. بنان انحصار در انحصار، در محدودیت پا محدودیت که در نور مشکلاتی. بل داره چه طالبان دیو دیموکراتیک نظام شکل باندې عمل نکوي، دوی وسم عمقه د حکومت په چوکاټ کې هم نظامی عملیات بیخی کچریکی ورته وایو که هر نامه اتیاد کو دغه په خاطر دوی ډیر شدید عکس العمل خي مقابل خواسره، یعنی په خبرو خو نه جوړیږي چې نه جوړیږي، حتی په جنگ کې هم نه جوړیږي چا سره، یعنی انعطاف پذیری نه لري. دغه په خاطر د ما په نظر باندې چې د غوډلو امکان د موافقت په اوسنیو شرایطو کې ډیر کم ده، که څه هم حتی ممکن منطقوي هیوادونه یا نور د هغوی پشتیوانی
دې اړتیا بیا وروسته راشو. ستانیزی صاحب ډیره زیاته مننه. زما اوله پوښتنه همدا وه چې آیا د طالبانو مخالفان په خپل منځ کې دومره سره نږدې دي چې په داسې حکومت جوړ سره راشي؟ دا پوښتنه له ښاغلي هادي څخه هم کوم. هادي صاحب، ستاسو نظر څه دی؟
زه سلامونه لومړی تاسو ته استاد اوریدونکو ته. زه بالکل د ستانیزی صاحب د خبرو سره موافق یم. په اوس وخت کې جلاوطن حکومت ناممکن ځکه دی چې ځنې خنډونه په مخ کې پراته دي. یو غټ خنډ چې دی هغه نړیوال ملاتړ دی، چې اوس په هیڅ شکل باندې نړیوال هیوادونه زړه نه ښه کوي چې د دغه ډلو سره خپل ملاتړ څرګند کړي او دوی په یو شکل باندې خپل هغه اکټیویټي په داخل کې یا په خارج کې ښکاره کړي. دغه اوسنی چې کم ځایونه کې چې دی غونډې او ناستې کې اکثریت هم یا په ځینو سازمانونو د خاص خره مخته کېږي او یا په شخصي لګښتونو باندې دی دا کومې غونډې کې، یعنی هیڅ دغه سیاسي
عموما همدغه سي خبري یو ځای ته رسیږي. په ابتدا کې صرف یو طرح وي، یو څوک وړاندې کړي، بیا ورورو په فکر کې ورورو نور خواوې مرسره یو ځای کیږي. تاسو دې ته په کتو چې د طالبانو د مخالفانو په منځ کې پخوا ډېر ژور اختلافات وو، اوس څومره احتمال شته اوس چې په یو کمزوري موقف کې دي؟ کله کله داسې کیږي چې څوک موقف ډېر کمزوری شي، بیا لډیر غشتنو تیریشه، بیا غاړش دیو بل غشتنو ته.
سروان صاحب، اصل کې مسله دا ده چې نړیوال هیوادونه اوس نه غواړي چې د خلکو څخه ملاتړ اعلان کړي. یعنی په اوس وخت کې دا اوس تازه زما معلومات چې دا دي چې خپل د وزارت خارجه سره د بهرنی چارو د وزارت سره تقریبا 28 هیوادونو زړه ښه کړی دی چې دوی ته کونسلیټونه یا مثلا سفارتونه ور وسپاري. یعنی دا په خپله د نړیوالو هغه یو دغه دی چې دوی غواړي د اوسني حکومت سره تعامل وکړي، د دې په ځای چې دوی د مخالفینو په دغه کې یو بل حکومت ایجاد کړي. یعنی که چیرې دا ممکنه وای، لومړی به دغه هیوادونو چاته د په دې شمېر کې جرمني او ناروې هم شامل دي، دوی به دې ته زړه نه شو کولای، دوی به یو جلاوطن حکومت ته انتظار کړی وای یا به د هغوی څخه ملاتړ کړی وای. زه وایم چې په دې برخه کې دغسې یو نړیوال اجماع اوس هېڅ موجوده نه ده چې هغه دې د طالبانو.
عادي صاحب، په دې وروستیو ورځو کې د امریکا د استازو جرګې یو پریکړه لیک تصویب کړو، په هغه کې وویل چې باید د طالبانو له مخالفانو سره تماس ونیول شي، له هغوی ملاتړ وشي. داسې خبرې هم شته؟
و دا سیدی دا غس خود ملګر ملتونو غونډه را روانه غونډه هم یو ډول د فشار په شکل باندې استعمالیږي. دا اکثره کم د غچ را مخته کیږي، لکه د امریکا کانګرس چې دا خبر را مخته کړی ده، دا پر طالبانو د یو ډول د فشار د وسیلې په شکل باندې کاریږي. ولی په اوسنی وخت کې د یو جلاوطن حکومت جوړول هغه رقم ممکنه نه ده، لکه څنګه چې برهان الدین رباني په نویم کلونو کې کړی و، ځکه هغه یو حکومت و چې تبعید شو او بیا هغسې په رسمیت باندې پېژندلی وساتل شو. په اوس وخت کې ما درته وویل چې نړیوال د دې په ځای چې جلاوطن حکومت په رسمیت وپېژني یا د هغوی سره همکاري وکړي، دا ډېر لیدل کېږي چې د طالبانو سره تعامل.
بله، ډېره مننه عادي صاحب. استاد ستانی صاحب، حاجی صاحب وویل چې کدی امریکا کانګرس هغه څه خبرې کړي دي یا پریکړه لیک تصویب کړی دا د دې لپاره چې په طالبانو فشار راوړل شي. طالبانو باندې چې هر څه فشار تر اوسه راوړل شوی دی، خصوصا د ښځو په برخه کې، دوی په ځای دی چې خپل دریځونه اصلاح کړي، دوی لا افراط ملا تړلې ده، لا یې زیات کړی دی. نو که چیرته خبره دی فشار سی او دا غوښتنه وي چې په طالبانو باندې دی فشار راوړل شي، نو فکر نه کوي چې دا یې هم یوه لاره ده؟ ممکن د داسې یوه حکومت نړیوال ملاتړ وکړي څو طالبانو باندې فشار راشي او دوی اصلاحات راوړي.
زه فکر کوم چې یو د ژبې تهدید ده چې د یو شعار نه لسف نه پاس نه ځي، یو په عمل کې داخل دل. طالبان په دې پیږي چې امریکایان په دې خاطر له افغانستان ووتل چې په اوکراین کې هلته مصروفیت زیات و، نو دغه په خاطر لویدیځه نړۍ یا نور هیوادونه هر تهدید څه کوي هغه تهدید دی او د پښو چپولو هغه ده، نه د ور ولاړېدلو تهدید. نو که طالبان هغه ته متوجه سي چې هغوی عملا حاضر و آماده دي چې هغه خپل تهدید د عمل په ساحه کې پلی کړي، بیا هلته بل مشکل رامنځته کیږي. بل دا چې د رسمیت پیژندلو د تعامل موضوع لکه چې متقي صاحب ویلي دي، دا موضوع دوی خپل زړه په دې خوشحاله وي. ډېر هیوادونه دي چې بدون دې چې په رسمیت پیژندل یو بل وپیژني هغوی ځان سره سیاسي تعاملات لري، منتها طالبان په دغه باندې یا نه پوهېږي یا نه غواړي چې وپوهېږي یا نه غواړي چې خلک په دې وپوهوي چې د نړیواله ټولنه دوی په دې سبب په رسمیت نه پیژني چې هغه وضع چې دوی له ښځو سره کوي د هغو هیوادو ولسونه د هغو په مقابل کې اخلي. یعنی هیڅ حکومت په طور د مثال ناروی کې که د ناروی حکومت طالبان په رسمیت پیژني، د ناروی خلک هغسې نارویجني حکومت ته بیا له سره رایه نه ورکوي. دلته د بشري حقوقو مسله ده. داسې طالبان په دې باندې ټاپې لګوي چې دا د امریکا فشار ده او د احمد دغه خبرې ټولې بې ځایه دي.
نړۍ ټول هیوادونه ټول حکومتونه لکه څنګه چې متقي هم ویلي دي په رایو نه دي راغلي او د خلکو رایو ته محتاج نه دي. تاسې د چین حکومت وګورئ، د روسیې وګورئ، دوی شاید د دې پروا ونه لري چې خلک یې څه فکر کوي. دوی چې کله یې ګټې تقاضا وکړي بیا هغسې کوي.
خو هغه خوسته منتها خبره دلته داسې، حتی که یو حزبي حکومت لکه چین هم وي، د نړیوالې ټولنې نظر مهم ده. په طور د مثال که چېرې په بعضې هیوادو کې داسې بیا هغه اوسي چې تر هغو چې د چین حکومت د طالبانو د حکومت تر څنګ ولاړ وي، موږ په طور د مثال د هیڅ د چین هیڅ تولید نه اخلو، نو بیا تاسو فکر وکړئ چې دغه فشار د چین اقتصاد متاثر کوي. نو دا ډېرې اړیکې لري، منتها په هغه اصلي مرکز و محور د دې موضوع د بشري حقوقو له پښو لاندې کول دي چې طالبان هغه ته هیڅ توجه نه کوي. طالبان بخی په یو بل دنیا کې دی. دغه په خاطر فکر نه کوم چې دا نه د امریکا موضوع ده نه دی بل دا بشری موضوع ده، نړیواله موضوع ده، او نړیواله ټولنه په خصوص د ښځو د نهضتو جنبشونه په دې کې یو لاس دی.
بله، ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري. په دې خبرونه کې په دې شخیږو چې د افغانستان لپاره جلا وطنه حکومت څومره ممکن دی. د طالبانو یو شمېر مخالفانو ویلي دي چې دوی هڅه کوي چې یو جلا وطنه حکومت جوړ کړي. که چیرته دوی په دې بریالي شي چې یو جلا وطنه حکومت جوړ کړي، نو چیرې به جوړوي؟ آیا د افغانستان ګاونډي هیوادونه حاضر دي چې دوی ته ځای ورکړي؟ او دا هم یو پوښتنه ده چې که دوی جلا وطنه حکومت جوړ کړي، اغیز به څه وي د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې؟ زموږ د خبرونې میلمانه دي پروفیسر زمان ستانیزای چې د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی، د سیاسي چارو شنونکی خالد هادي، او همدارس د ننګرهار پخوانی والی او د جمهور غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل شاه محمود میاخیل ته منتظر یو چې د واتس اپ له طریقې له سټوډیو سره وصل شي. خو شاخلای زمان ستانیزای له سټوډیو سره وصل دی. ستانیزای صاحب، که فرض کړو چې دغه یو حکومت د طالبانو مخالفانو جوړ کړ، د دې سیاسي اغیز به څه وي؟
سیاسی اغیز غیر لاغش چه پا افغانستان که زینیتون متلاشی که بل هیت زای تاغن نرسیگی ده ده بخاطر سی اول اغا تا پا دغ جغرافیا که چوک زین ورکی بل داغ سلکسی مامخ که امو ویلی اغوی دغ جغرافیا تا پرسنیت هم نپیزنی افغانی هویت هم نلدی یعنی اغا تا که پا افغانستان کم دغ ووس سول هم وای اتا ده سول پا وقت که دست افراتی هر افراتی که زبانه افراطی که قبیلویی که منطقوی هر افراطی افراط پا خپل داغ مانا لری لپا دیعمل پسا که چه یو اقلیت ورسر ارتعاق لری هم نظری لری اغا که دستول پا وقت که ویم پا اقلیت که پوستانه شرایط که خونه تنه چه پا اقلیت که ده بلکه پا انزوا که ده او بل لکه چه مامخ که لپا ده خیالی جغرافیه چه اغا که دوی خراسان غواړي هغه څوکم نه پیژنې په دې څه
کړي دا خبره دوی عملا رسمن نه ده کړې دا به شاید ځینو خلکو کړي وي دوی داسې کوم خبره نه په کومه اعلامیه کې کړې ده نه کوم رسمي بیان کړې ده
خو ممکن په رسمیت کې به نه ویلی اما یو تعداد غړو نه په مطبوعاتو کې په رسانو کې دغه خبرې کړي یعنی هغوی په اصطلاح خلک ورسره مرتبط ګڼي که دوی و نه غواړي هم
بله در مننه کورودان شاغلی میاخیل ته هم انتظار یو چې له استودیو سره وصل شي نه هڅه روانه ده خو تر اوسه پورې شاغلی میاخیل له استودیو سره وصل شوی نه دی او همدرس خالد هادی ته انتظار یو د شاغلی هادی ارتباط هم له استودیو سره قطع شوی دی ګوندی حقوقی هم له استودیو سره ژر وصل شي استاد زه سه بیا بل پښتنه هم بیا هم د فرضیاتو په اړه مش خبرې کوو دا اوس د ټوله بحث مو تقریبا د فرضیاتو په ارتباط ده هغه دا چې که فرضاً دوی د طالبانو مخالفان وکړي شي چې یو جلا وطن حکومت جوړ کړي یا اعلان کړي سید چې هوایي حکومت به وي سید چې تاسو وایي چې جغرافیه په لاس کې نه لري دوی چیرته جوړولی شي باید یو مرکزیت خو ولري یو هیواد باید ولري ظاهرا خو جنرال دوستم او یو شمیر نور د طالبانو مخالفان په ترکیه کې اوسي آیا فکر کوي ترکیه به د دې شي اجازه ورکړي
زه فکر دوم کوم ته اجازه ورکړي د دې په خاطر چې د منطقې هیوادونه لکه ترکیه یا ایران یا تاجکستان و پاکستان دغه هیوادونه له طالبان له حکومت سره رابط لري که څه هم د تعامل په سطحه دي د رسمیت په سطحه نه وي نو د هغه په خاطر هغوی نه غواړي چې هغه خپل منافع په خطر کې واچوي یا فرض کړه د ترکمنستان حکومت یا نور چې هغوی په افغانستان سره د طالبان له حکومت سره حتی تجارتي ارتباطات لري او هغه منافع هغو ته مهمه دي نو دغه جلا وطن حکومت جوړیږي ممکن په یوه اروپایي هیواد کې د یوه کلب صفت باندې پات سي په رسانو کې ممکن یو څه خبر ده لږه صرف نه فکر نه کوم چې په دغه وسنه شرایطو کې هغوی مخې ته ولاړ سي او که د نړۍ لوی هیوادونه لکه اروپایي هیوادونه امریکایي هغوی تر هغه وخته چې له طالبانو سره په دغه د دریزه به اصطلاح د کشدار و مریض رابطه ساتل دي چې فرض کړم دغه وس امریکایان د طالبان حکومت تمویلوي هغه هم د اوسنیو شرایطو کې حاضر نه دي داسې فرض کړه د امریکا کوم کانګرسمن یا فرض کړه په انګلستان او فرانسه کې هغه خبرې و چې هغه محض د دې په خاطر چې د هغو مخاطب د هغو خپلو ښارو منطقو کې د خپل نمائندگان هغه خپل د ولس نمائندگان مخاطب دي د افغانستان اجنډا وست د نړۍ په سیاسي مسایلو کې په صدر کې واقع نه ده چې هغه سیاستمداران دې ته مجبور سي چې هغه نړیواله ټولنه خپل مخاطب وګرځوي
ډیره مننه سلامت اوس میاخیل صاحب هم اوس له سټوډیو سره وصل دی میاخیل صاحب تاسو ته مرکلی وایم له تاسو څخه به مې هم لومړۍ پوښتنه همدا وي چې آیا د طالبانو مخالفان فکر کوي دومره سره یو کېدای شي چې په یوه جلا وطنه حکومت باندې توافق وکړي
سلام دې ورسیږي تاسو ته او قدرمن ستانزي صاحب ته زدا صحیح صاحب تو خبر سره موافق یم. زه فکر کوم چې نه دی و توافق ته رسیدلی شي نه داسې شرایط مساعد دي چې دی و جلا وطن حکومت اعلان کړي او هغه د افغانستان په درد وخوري او نه وته شاید چې څوک
زیات شرایط نه دي مساعد. شرایط په دې خاطر ځینې وایي مساعد دي چې د طالبانو حکومت څوک په رسمیت نه پیژني.
اول خدا ده چه سیاسی اړخ باندې موږ داسې یو منظم سیاسي جریانونه نه لرو چې هغه د افغانستان نمایندګي وشکلی او یا په نو په دې خاطر باندې اول دغه تشکیل د حکومت په طرف هم وي په راس کې به څوک وي دا امکان نه لري. دویم مسله چې محمود یادونه وشوه لکه د ځای مسله ده چې کوم ملک به دی د ځای ورکوي څوک به حمایه کوي. آیا دا حکومت جلا وطن دا په داخل د افغانستان کې کوم رول لوبولی شي که نه شي؟ زه فکر کوم چې داسې یو اوایي خبرې دي او د افغانستان په
افغانستان کې رول لوبولی شي یا نه دا به بېله خبره وي. لیکن که چیرته اوس فعلا دنیاوال یوازې له طالبانو سره خبرې کوي، تاسې د دوحې کانفرنس ولیدو بل څوک دعوت نه کړل ځکه چې طالبانو ویل چې بل څوک نشته، لیکن که داسې یو مرکز یا ادرس پیدا شي بیا به هر ډول خبرې چې د افغانستان په اړه کېږي هغه به هم پکې ګډون لري. دا له سیاسي نظره یو گزار ده طالبانو ته کنه؟
نه، د دوحې په کانفرنس کې تاسې اول کانفرنس کې نه طالبان په هغه کې وو او نه د طالبانو
مخالفین،
نه اول کې په دویم کې بیا د طالبانو مخالفین وو، طالبان پکې نه وو، دریم کې بیا طالبان وو. نو اصلا د دوحې کانفرنس د ملل متحد د امنیت د شورا د فیصلې په اساس باندې هلته رامنځته شوی دی. زه فکر کوم چې اوسنی وخت کې معقوله لار همدا ده چې همدغه د امنیت شورا کومه فیصله چې وروستۍ شوې ده او فریدون اوغلو کوم راپور هلته وړاندې کړی دی او هغه د امنیت شورا لخوا تایید شوی ده، یوازنۍ لار همغه ده چې د هغې دپاره د تطبیق میکانیزم پیدا کړي او د تطبیق په میکانیزم کې ته هیڅ خواوې نفع کولی نه شي او بالاخره یو مشترکه تګلاره رامنځته شي چې بین الافغاني ډایلوګ دپاره زمینه مساعده کړي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې نورې هرې هلې ځلې هغه نه نتیجه ورکوي او نه یو څو کسه یو څو محدود کسان سره راټول شي او چې موږ یو جلا وطن حکومت جوړوو دا به د افغانستان دپاره مشکل حل کړي. نه داخلي شرایط دا برابر دي، نه منطقوي شرایط دا برابر دي او نه نړیوال د دې حمایت کوي. نو په دې خاطر باندې یوازنۍ لار همدغه ده چې کومه فیصله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کړې ده او هغه تطبیق شي.
بله، لیکن امنیت شورا او ملګرو ملتو ډېرې غوښتنې له طالبانو څخه کړي دي. طالبانو نه یوازې چې د نړیوالو غوښتنې نه دي منلي بلکې لای افراد ته زور ورکړی دی. ظاهرا خو داسې معلومیږي چې طالبان هیڅ شی نه مني.
خدا خود طالبان خود کې شک نشه چې هغه څنګه مني، خو هر څوک چې اوله کې راشي همدغه فکر کوي چې هر څه زموږ په کنټرول کې دي یا دغه کاذب غرور چې دی ورته پیدا شوی دی فکر کوي چې دی دنیا ماته کړې ده. دا خبرې سمې نه دي. نو تر څو چې طالبان ولسی او نړیوال مشروعیت پیدا نه کړي د افغانستان ستونزه نه شي حل کېدلی. البته دا په خپله زمینه دې ته مساعده چې نیابتي جګړې او رقابتونه په افغانستان کې وي او هغه د افغانانو په ګټه نه دي، د منطقې په ګټه نه دي، دنیا په ګټه نه دي. بالاخره طالبان په دغه شکل باندې خپل حکومت ادامه نشي ورکړی. و دوه درې کاله به سره په قدرت کې وي خو په خپله دغه حکومت د دې نه شړېږي او د دې مدیریت نشي کولی ځکه چې د افغانستان نفوس اوس اضافه شوی ده، تقاضا د خلکو سره فرق لري او په خپله طالبان په منځ کې هم اختلاف د نظر موجود دی. دغه د موجوده کړنلارو سره چې یو څو افراطي ملایان په قندهار کې اجنډا تعین کړې ده اکثریت یعنی هغه د طالبانو مشران د دې سره موافق نه دي. په خپلو بیانیو کې خپل لیکونو کې دا یعنی اظهار کړی ده. اما دا چې څنګه د دغه بحران نه وځي دي کې اختلاف د نظر موجود دی هم د طالبانو په منځ کې، هم د منطقې، هم د افغانانو، هم د دنیا په منځ کې. نو په دې خاطر ویو چې هماغه د ملګرو ملتونو کوم پریکړه چې د خاص اساس یې ته ان شي زکه چې تضادونه زیات دي چې یو اجماع رامنځته شي او اجماع د تګلارې باندې نه په اشخاصو باندې که موقت حکومت جوړیږي او اعلان خدا بیا د اشخاصو مسله د خپل موضوع کې په سر وزارتونه تقسیموي هغه به نه عادلانه وي نه پخوان نتیجه ورکړي او نه اوس نتیجه ورکړي نه په راتلونکي نتیجه ورکړي موږ باید په سیستم باندې فکر وکړو سیستم چې هر څوک رامنځته کړل هغه بیا قابل د قبول د خلکو لپاره نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د افراد رول په دغه سه حالت کې چې پراګندوي وحدت نظر نوي نو بیا چندان مهم نه دی
لکه ما مخکې دا یو خبره وکړه میاخیل صاحب چې کله یو څوک په کمزوري موقف کې بیا هغه ل زیاتی غشتنې څخه ډډه کوي بیا هر څه منی سره او هغه اختلافات هم هیروي نو فکر نه کوي چې د طالبانو مخالفانو به له دې زمانه او وخته خپل ماتو زده کړه کړې وي او له هغه غشتنو څخه به نور تیر وي چې په خوایې درلودي
فکر کوم چې تر اوسه پورې لا ډېره زده کړه نه ده کړې هغه څوک چې د جنگ طرفدار دي هغه څوک چې وسم فکر کوي چې په افغانستان کې به بیا نړیواله راځي او د دې حمایت به کوي د دغه کسانو په فکر کې ذهنیت کې تغییر نه راغلی متاسفانه چې افغانستان اوس دغه سیاسي وضعیت افغانستان څلوېښت میلیونه نفوس دی طالبان هم د دغه څلوېښت میلیونه نفوس یو وړه کتله ده او د دې دغه نظامي مخالفین چې کوم یو دي دا هم یو وړه کتله ده په منځ کې لوی خل د افغانان دي نو اکثریت افغانان په افغانستان کې یو قانونمند مشروع ولسواک نظام غواړي په هغه صورت کې که طالبان ته هم چاره ورکړله خلک یې مني سره خو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې تر اوسه پورې لا واټن ډېر زیات دی چې مونږ یو صحیح تفاهم ته افغانان ورسیږي او بالاخره یوه لاره را پیدا شي خو دا د افغانانو په ګټه ده څونه چې وخت تیریږي افغانستان کې افراطیت اضافه کیږي افغانستان وروسته پاتې کیږي افغانستان کې د نیابتي جګړو رقابتونو لپاره زمينه مساعده او د دې چا په خیر باندې ده
بله ډېر زیاته مننه میاخیل صاحب استاد ستانیزی فکر نه کوي چې حتی د طالبانو مخالفان یو هوایي حکومت جوړ کړي هوایي په دې خاطر بولو چې جغرافیه به په کنټرول کې نه لري په خارج کې به وي د طالبانو د رسمیت پیژندلو چانس په نور هم کم شي ورسره
خبره د هلته رسېده مخالف یا جلاوطن حکومت څوک جوړوي تر اوسه موږ په افغانستان کې یا خارج له افغانستانه داسې ډلې نه لرو چې هغه د دغونه تقریبا عام شمول یا در برگیرنده اصطلاح کار ځینې واخلو مشکل دغلته اوس دا چې طالبانو په دغه ټول سیاست کې دوه کلمو باندې د ټول سیاست را څرخي یو تکبر ده یو د عبرت موضوع ده دوی خپل تکبر ته نه دي متوجه دوی ډیر مغرور سوي دي فکر کوي چې دوی امریکا ته شکست ورکړه هلته چې امریکا د اوکراین په خاطر خپل د خپل نظامي سیاستو د اولویتو په خاطر له افغانستان هغه ووتله ځکه د امریکا د شتون په موجود په وخت کې په وروستی درې کلو کې طالبانو درې امریکایان هم نه دي وسلي طالبان په د دوحې له لارې افغانستان ته راغله نه د جنګ له لارې د جنګ له لارې پاکستانیانو راوستل اوس خبره دلته ده چې د دغه غرور او تکبر په خاطر یو او دات له تاریخ نه دوی عبرت ناخلی دوی سه هر څونه معتل کوي غونه خپل قبر جوار کینی نو مشکل هم دغه تر چې طالبان واس په دغه غرور په خاطر باندې له تاریخ نه نه عبرت اخلي او نه غته پام نه دوی فکر کوي چې دوی به تل تر تلوي او طالبان سقوط کوي له خپل منځه سقوط کوي فکر کوم د دې احتمال ډیر زیات ته له خپل منځه دوی یو بل سره
سوال هم درته دا سی یو هوایي حکومت یا جلا وطن حکومت که چیرته موجود وي او د طالبانو په منځ کې هر ډول ګډوډي راځي دا به یو متبادل ځان بولی ځکه چې بیا به ګډوډي وي له طالبان به په خپل منځ کې سره اخته وي او دغه حکومت به بیا له دې موقع ښه استفاده کولی شي
ان از فکر نکوم مګر څو ورځې مخکې د رشید دوستم یو مرکه مو اوریدل چې هغه وسمه چې امریکا موږ سره خیانت وکړ موږ څنګه طالبان دوی ته وژلو قندوز کې مدا وژل هغه یعنی په داسې بې تفاوتي د ملت په مقابل کې دوی اوس هم د خپل د جنګ سالاري خبرې کوي، د هغو خبرې تیرې دي. موضوع دلته داسې د افغانستان سیاست په تېر 40-50 کلو کې سیاست جنګ محور و. اوس هغه څوک چې سیاست ولس محور جوړوي د هغه لپاره کار زیات ده. د دې په خاطر چې د افغانستان لوی رهبریت له داود خان و موسی شفیق و نور لو رهبران میوندوال و دغه خلکی وزل سوی دی، یعنی موږ ته سیاسي میراث کم پاتې ده. تیرو څلوېښتو کلو څه کار څه ده که نه ده، د جنګ په میدان کې یا د جهاد په نامه یا د طالب په نامه یا د جنګ سالار په نامه باندې د موږ سیاستون تر اوسه هم جنګ محوره دي، نه ولس محوره دي، نه ملت محوره دي. که ملت محوري ته هم راځي بیا ملیت محور کې چې بیا د هزاره او پښتون او تاجک موضوع مطرح کېږي، نه د افغانستان موضوع. لوی مشکل دغلته ده د یو جلا وطن حکومت د جوړولو لپاره.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. حاجي صاحب، که د طالبانو موضوع یوې خواته پرېږدو، د طالبانو د مخالفانو په اړه خبرې وکړو، څه فکر کوئ دوی عمده مشکل څه دی؟ ولې تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې حتی د خبرو تر حدم په داسې یو شي باندې موافقې ته ورسېږي، په داسې حال کې چې هر څه یې له لاسه ورکړي دي، په عملي ډګر کې ماته خوړلې ده. په څو وارې مې دا خبره تکرار کړه چې کله چې څوک په کمزوري موقف کې بیا ډېر تغییر کوي.
لومړی خو باید دا ووایو چې د طالبانو مخالفین په خپل منځ کې سره یو پر یو ایدیالوژي باندې نه دی، یعنی دی خپله په خپل منځونو کې پر بخي زیاتو ډلو ویشل شوی دی. حتی هغه ډله چې مثلا کچیری موږ ورته ګورو د احمد شاه مسعود دوا ورونه د خپل وراره سره هم فکر نه دی په ځینو مسایلو کې. غټ مشکل دا دی چې دی یو ایدیالوژي ته کار نه کوي، دی یوازې هغه خپلو شخصی غشتونو هغه خپل هغه هوسونو ته چې دی مخکې مثلا د جنگ سالاری په وخت کې ترلود له هغوی ته کار کوي. یعنی تر اوسه پورې دی په دې نه دي توانېدلي چې یو ګډ داسې مفکوره رامنځته کړي چې هغه افغانانو ته هم د منلو وړ یې او خارجانو ته هم د منلو وړ یې. غټ مشکل یې یو همدلته دی چې دی پر یو فکر نه دي. دوامه دا دی چې دی په ولس کې هغه محبوبیت نه لري، یعنی ولسي ملاتړ د ځان سره نه لري. دی که اوس په ترکیه کې یا په وایانا کې یا په نورو ځایونو کې ناستې کوي، هم بیخي د افرادو په شکل باندې دی په هغو کې دغه کوي. یعنی نه یو ګوند شته، نه یو ایدیالوژي شته، او نه یو داسې رهبري شته چې هغه دې ټول ورباندې راټول شي. دغه عمده مشکل دی چې دی نسي کولای چې ځان ته یو حکومت جوړ کړي، ځکه دا ډلې زر وارې سره یو ځای شوي دي، زر ځله سره پاشل شوي دي. د دې هغه تاریخ خپله دی ته هم معلوم دی، د دې ولس ته هم معلوم دی چې دی پر کومو غوښتنو باندې سره مشترک کېدلی شي، پر کومو بیرته سره پاشل کېدلی شي. یعنی د ډلو خپل یو وارې نه په بار بار باندې دا ثابته کړې ده چې دی د خپلو شخصي غوښتنو په اساس باندې مخالفتونه کړي دي. مثلا ګوندونه یې بیل کړي دي، ډلې بیلې کړي دي. دغه اساسي مشکل دی چې دی نس توانېدلی چې په یو ګډ دریځ باندې طالبان په وړاندې ودرېږي.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. میاخیل صاحب، د طالبانو د مخالفانو په منځ کې ظاهرا څو ډلې دي چې ځینې فدرالیزم غواړي، ځینې د تزیغ په شکل غوندې خبرې کوي، مستقیما خو نه وایي خو بلکې دغسې وایي چې که داسې شي نو هغسې کوو، او ځینې بیا فکر کوي چې یو واحد افغانستان وي، ټول پکې برخه ولري. یعنی متفاوت نظرونه دي. دغو نظرونو ته په کتو څومره احتمال ویني چې دوی دې یوې موافقې ته سره ورسی شي؟
دوه طبقو باندې موږ تقسیمولی شو. یو هغه دي چې په افغانستان کې د جنگ پلویان دي او غواړي چې طالبان د جنگ د لارې حل کړي، دي و هم په خپلو منځو کې سره یو واحد نظر نه لري. دویمه طبقه هغه کسان چې هغه د افغانستان تجزیه غواړي، یا افغانستان نه مني، یا افغانیت نه مني. هغه ډېر کم اقلیت کسان دي چې خاص دغه نه لري، اما اکثریت کسان چې د طالبان سره اختلاف لري دا د افغانستان ولس ته د افغانستان نور سیاسیون دی مدنی ټولنې دی چې دیو د طالبانو تګلارې سره اختلاف لري. نو په دې خاطر باندې البته جمهوریت چې سقوط شو هغه وخت کې یو شاک غوندې موجود و. دویمه مسله دا وه چې سیاسي ملي احزاب روش ونه که په دغه شلو کالو کې یا څلوېښتو پنځوسو کالو کې. نو اوس دغه کسان چې په افغانستان کې د سیاسي تغییر یا د خبرو د لارې د مسایلو حل غواړي دیو سره ورو ورو منسجم کیږي. په تاول مثال موږ په خپل جمهوري غوښتونکو خوځښت دوه کاله مخکې پیل کړ، د څلورو نورو سیاسي جریانونو سره یو ځای شولو. دې میاشتې په اخره کې د دوه نورو ائتلافونو سره یو ځای کیږو او دې ته توصیه ورکوو، ځکه تر څو دغه کسان چې نه د جنگ طرفدار دي او نه د طالبانو د اوسنی سیاست سره همغږي دي یا هغه نه تاییدوي، دیو باید سره یو ځای شي. که دیو خپل آواز سره اوچت نه کړي، دیو متحد نه شي، نو بیا میدان همدغه طالب او جنګسالار.
تاسو د طالبانو د پالیسۍ مخالف یاست، دوی هم مخالف دي. که دوی له تاسو وغواړي چې دا د هدف یو دی د ټولو، داسې یو شرایط به برابرو چې په افغانستان کې انتخابات وشي، آیا تاسو حاضر یاست چې ورسره یو شئ؟
نه ګوره، اختلاف خو فرق لري سره. په تاور د مثال موږ په تګلاره باندې توافق کولی شو، نه چې چا سره یو. داعش هم د طالبانو مخالف دی، نو موږ خو د داعش سره یوځای کېدلی نه شو. نو په دې خاطر باندې د هر چا نظر سره فرق کوي. مخکې ما عرض وکړ چې که چیرې طالبان یعنې دا کوم حرکتونه چې کوم یو دي، که دیو په تګلاره باندې توافق ونه کړي او یوازې په اشخاصو باندې بحث وي، نو موږ نتیجې ته نه رسیږو، ځکه چې طالبان هم د یو وړوکی اقلیت نمایندګي کوي چې هغه هماغه طالب دی، ملا دی او بس د جماعتون نه راغلی دی، قدرت نیولی دی، بل چا ته سهم نه ورکوي. دې خوا ته جنګ سالاران هم فکر کوي چې دیو به قدرت ونیسي نو بل چا ته به سهم نه ورکوي. دغه فارمولې نتیجه نه ورکوي. تاسو ګورئ د موقت حکومت کله چې روسان د افغانستان نه ووتل، هم یو موقت حکومت جوړ شو، چا د هماغه جنګي ډلو ترمنځ جوړ شو، په افغانستان کې نتیجه ورنه کړله، بېرته داخلي جنګونه په افغانستان کې پیل شول. نو په دې خاطر باندې چې غواړو چې په افغانستان کې د وس او د آینده نیابتی جګړو مخه ونیول شي، نو دې لپاره یوازنۍ د لار ده چې په یو تګلاره باندې چې هغه منل شوې تګلاره وي. په تاور مثال دا به اساسي قانون دی چې یو ملک باید هغه ولري. دا اساسي قانون په چوکاټ دا اساسي قانون په چوکاټ کې د نظام تعریف هلته وي، هلته نور ارزښتونه چې کوم یو دي، د بیان ازادي وي، د خلکو سیاسي فعالیتونه وي، دا ټول په هغه کې تسجیل کیږي. نو په هغه صورت کې بیا انتخاباتو ته سړی ځي، که بیا همدغه طالبانو ته خلکو رای ورکړله، باید سړی ومني، او که بل چا ته رای ورکړله هم سمه ده. اما که دغسې نه وي، یعنی حقوق د افغانانو یوازې د قانون په چوکاټ کې تضمین کېدلی شي، بل لاره نشته ده. نو زه دا چې نن کېږي سبا ته کېږي کال پس کېږي، دا جدا مسله ده. خو د طالبانو مخالفین که سیاسي غیر مصالح اپوزیسیون چې کوم یو دی، هغه په دې باندې عقیده لري، او هغه څوک چې جنگ وړي نو هغه د هغې وکړ دی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کوروادن اوس به ورشو درنو اوریدونکو ته. اوریدونکو هم لرو، ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو
مننه، خوشاله اوسئ. محمد علي احمدي یم، بغلان مې زنګ واله محترمه. موږ تاسو وګورو افغانستان کې دغه سیاسي موږ تاسو یې دغه وسنی طالبان دي. نو زه په کې زیاتره وختو کې موږ تاسو دغه 15 کاله چې ګورو دي، دغه ساره طریقې جنگ و تقریبا خلک بیکار دي افغانستان کې. نو دی وګورو چې افغانستان کې هغه ګوندونه راغله تقریبا د څه په کې جامعات راغی، مثلا یز راغی، مثلا ډیرو یله دوه ټوله د خلکو استفاده وکړي. وګورو چې ان خلک بیکار وو، پری څو ته ویل په موږ لا روان یې.
سلامات اوسئ. بل اوریدونکو هم لرو، ځان راو پیژنې. آزادي راډیو
څاروان صاحب، ګوره په ټولو هیوادونه یا ټول دمګام سه هیوادونه اپوزیسیون ټول هیوادونه لري، ولی اپوزیسیون په امغه هیواد کې وي، په امغه هیواد کې دوی خپل هغه برحق غوښتنه د حکومتونو څخه کوي، لکه لاندې مثال پاکستان دی، ځینې نور ایران او ځینې نور که هیوادونه دي. امریکا خپل دا ګوره اپوزیسیون لري. افغانستان اپوزیسیون یا د کوم چارواکي چې اوس دوی وایي چې موږ په افغانستان بهر یو جلا حکومت جوړو، یعنی یو دغه سي حکومت چې په افغانستان کې بنوي جلا وطن به موږ چې څه کوو، مغه به په افغانستان کې به وینه تو یو. په افغانستان کې د وینه تو یول لپاره نور ځای نشته.
یو بل اوریدونکو هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو
بسی که وقت خبری آن ور ماده کماندان رئیس بوده سمعی کشتن و وقت او اتلاع کردم خبر ول مال سه گاز ول دوز مرز ما پلار کماندان دی ما پلار ول دوز مرز گاز پچان کده نتو خبر رازم شو باتام استغفر الله استغفر الله چه دوستم حکومت جوری ای چه دا طالبان پریرد شو باتا زن نو ان ولا که تاجبم نو ولا که نزده و رغدم نو ولا که جمعه رکم طالبان را و غاری ولا که دا ولس پریرد ای ورار دا خدای ریاض برای خدا دا مرمان از ما خبری آوری ور تا ایس پا جنگ نده جوره پر ما پر داغ خلق چکلی جلی ولا برین پس وجه را وطن دا لا جرا و جزمر ورون جزمر دا کلمه ورون جا وغانان جا مگر داغ حکومت پیدا نکی دا سر مده سیاف خبر از ما پا یاد جز خاز ما خدور تناسم و یوا کاسا شگی دی یوا کاسا یری دی یوا کاسا سمرت د د د خو د توان په خواته کې دا خبر کول دا نه سره گډی دا نه سره گډی غرو را دا یو په ترکیه کې دا غره طالبان په ځګه امریکایان مارک دی خلک په اقتصاد مارک ولا ما تک
یو بل اوریدونکو هم اورو بیا به ملمنو ته ورسو مهرباني کوي
بیا برته مرا ولې دا وطن په ټوټه ټوټه م کوي دی شي کوم غلا یو وکړي او کوم جرمونه چې دی کړي اول جرم دا د 4500 مجاهدین په دشت لیلا کې شهیدان کو بنجان څوک شهیدانې تاج ما خپل نظر ده دا کار په اسلام کې په قانون په اساسي قانون کې په یو شکم نسدی ولې دا کار کول دوه خبرداري په دې شل کال جنگ کې کومه نتیجه کومه لاسترالونه راړو پرته د افغانستان د بربادۍ پرته طالبان دی بوویل چې موږ به یې سکو هغه هم دی نکړو در هر تاسو نافذ واکونه سره امریکایانو سره دی په خپل اوس بیا بیرته دی حکومت جوړوي دی خپل به خپل ګریوان کې نه ګوري چې موږ څه وکړو په افغانستان کې بیا شي کو دا جنگ میدان خو موږ لیدلی و موږ تېرول دی خپل یا په کابل کې ناست یا په ترکیه یا په امریکا کې دغه کارونه یې کول نو آیا ورته دی خدای خو دا وطن مدر بدر
کور ودان له ټولو اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل او نظرونه څرګند کړل. لومړی به ورشو استاد ستانیزی ته. استاد لومړنی اوریدونکی مو احمدی صاحب له بغلان څخه غالبا دویل چې خلک بیکاره دي او چرته چې خلک بیکاره وي جنگ ته په اسانه سریږي نو کدی د طالبان مخالفان وی خواته پریشتو او کوم کارونه چې خپل طالبان کوي دا فکر نه کوي چې په یو نه شکل سره بیرته جګړې ته دوی لار واروي.
زه فکر کوم د افغانستان عمده مشکل دغه ده چې موږ لکه چې مخکې مې وویل د موږ پاخه او پوه مجرب سیاستوال له صحنې نه وویستل شول مړه شول هغه خلاص شو هغه څوک چې اوس سیاست کې په افغانستان کې دا په یو شکل نه په یو شکل سره دا جنگ سالار دي د دې په خاطر چې د دوی مدرسه د جنگ ده دوی د جنگ په میدان کې یو څه شیز د کړی یو څه اعتبار ترلاسه کړی ده جهاد کوي په هر نامه باندې چې دغه په اعتبار دوی سیاست کوي د دې مشکل دا ده چې مثلا تاسو یو څوک کار وکړي او هغه چا څه کار کوي دی او غرڅه یو څه شی وېسل دی هغه راوړي اوس وایي چې دا په خلو مې مزه دی په خاطر چې ما کار کوي ده نو تاسو چې وخت قصاب راولي په قصاب آشپزي کوي نو تاسو د سمې آشپزي توقع ملري دغه ټول څه دی په یو شکل نه وځي طالبان خپل تجربه د حکومتداري تجربه نه لري په دې باره کې تعلیم او تحصیل نه لري د دوی ټول وخت په جنگ او په جهاد او په دې کې تیر شوی ده دا چې هغه ښه دی ابد هغه ته موږ نه ځو منتها دا اوس دلیل چې افغانستان زیاتره مسجد ته ورته والی لري نظر یو هیواد په دې سپراس کې ټول ملایان ناست دي دلیل هم دغه ده چې دوی د دولتمندۍ تجربه نه لري دوی وایي موږ امنیت را مسته خبر دار چې هغه بې امنیتي هم دوی را مسته کړې وه اما به امنیت په خپل ذات کې د چا ګیډه نه مړی خلک وږي دي لکه چې تاسو مېلمنو غته اشاره وکړه اقتصاد ته هم دا اوس د امریکا پیسې ورنه طالبانو ته طالبان خپل سقوط کوي نو مشکل دغه ده چې موږ یو د یو داسې یو قشر سرامز د سي چې هغه ک په موږ په مخالفې ک په موافق ډله کې د حکومت پر اس کې ک په مخالفت کې هغه باید د حکومت کولو تجربه ولري متاسفانه د جمهوریت په وخت کې پاته څو نیمایي کې عقلم په نیمایي برخه کې هسته خلک رامست سو چې هغه دغه تجربه زده و منتها هغه هم حتی په دې نامه باندې توهین سول صدام متفکر دي یعنی فکر کول هم دوی ته عیب و اما کلته یو جنگ سالار پر است که نسته ممکن دغه خبرې نه وای کړي د ما مقصد نه رسېږي زل چانه دفاع وکم په دې څه هیڅ وخت مې حکومتو کې کار نه کوي مونته د افغانستان خلک باید سره عادت ولري چې یو دیموکراتیک نظام څنګه رامنځته سي او د امنیت تر څنګه باید د فساد اخلاقي ادارې د نور فسادو مخه هم ونیول سي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسې. حاجي صاحب، په همدې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟ د اوریدونکو نظر دا و چې خلک ګوزګاره دي او طالبان خو خلکو ته کار هم نسي ایجادولی، حکومت یې هم دنیا ول په رسمیت نه پیژني، او کوم کارونه چې دوی کوي په آینده کې هم ورته هیله نشته چې له دنیا سره به اړیکې شي کړي. نو په داسې حالاتو کې خلک بالاخره جنگ ته تیاریږي که له یو ځایه ورته امکانات برابر شي نو په اسانه جنگ ته زمینه مساعدی شي.
زما په نظر باندې اوسنۍ د طالبانو تګلار خپل یو جګړې ته لار خلاصي، یعنی دا په دې معنا باندې چې مېم زرما ټول زما باندې دی په تیر حکومت کې و کال کې دا تجربه وکړله چې هیڅ دی ترلاسه نه کړل، یعنی و کال تقریبا و کال کې د دې حکومت بیرته راوپرځول شو. او مشکل دلته دا ځای دی که نړیوال یا د طالبان مخالفین مثلا هر څومره ودې کار ته زړه ښه کې چې طالبانو په مقابل کې ودرېږي یا مثلا حمایه کړل سي، ولې دا ځل به هغه رقم لکه څنګه چې نړیوالو تیر په 2001 کال کې پر افغانستان باندې حمله وکړل او داخل مستقیما افغانستان ته داخل شول، ګمان نه کوم چې کم هیوادونه به دې ته زړه ښه کې. ولې یو شی دی چې دا ځل کچیر د طالبانو پر ضد باندې کم اقدام کیږي یا طالبانو پر ضد باندې کم پاڅون رامنځته کیږي، هغه به داخله څخه وي یا به د خپلو مابینځونو څخه راپورته کیږي، ځکه په دې خاطر باندې چې ولس یو ورځ نه یو ورځ ترپزې راځي او پاتې سو د نیابتي جګړو دپاره به د سونګ توکي دغه بیکاري او د اوسنی حالت و دغه د طالبانو څخه ناخوښي ممکن دې ته یو د سونګ د توک په شکل باندې یو لار خلاص. غټ مشکل دا دی چې طالبان که خپلو ځانونو کې اصلاحات رانه ولي لکه څنګه چې دی په دوحه کې د ملت سره د نړیوالو سره ژمنه کړې وه چې موږ تغیر کړی دی، موږ هغه اکسټریمزم ته بیا نه ځو. اوس دا دی تازه لیدل کیږي چې دی تر هغه تېر حکومت هم ژور اکسټریمزم ته روان دي او دغه شکل پالیسی خپل د دوی د فنا کېدو دپاره یو اصل ګرځېدلی سي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسې. میاخیل صاحب، یو بل اوریدونکي مو وویل چې اپوزیسیون هر هیواد لري، افغانان هم کولی شي چې ویل لري څوک چې له طالبانو سره مخالفت کوي راډی شي په داخل کې دي انتقاد وکړي، تاسې هم انتقاد پیل لرئ، آیا دا درته ممکنه ده چې افغانستان ته لاړ شي او هلته په طالبانو باندې نقد وکړي؟ میاخیل
صاحب.
بله بله اورو، مهرباني.
نو اول خدا ده چه دا طالبان پا خپلا یو دا پوزیسون پا شکل بانده موجود و دیو مشران چرتا و خود پول پا کراچه و پا اسلام آباد و پا کوټه کی و او یا پا دوحه که پا لوکس هوټل که جوان که و نو دیو بیرون و هم دا غصه که دیو دا پاکستان مثال اغا مخ که راول و بینزیر بوتو چرتا و دیر وقت بید و بیو رو سخ پل هوا ترال
زما سوال داره چه آیا زمین مساعده ده آیا طالبان انتقاد
زمالیشی؟ د ځکه نه ده چې تاسو ګورئ چې د یو فیسبوک په لایک کولو او پوسټ باندې دیو کسان نیسي هغه تهدیدی او حتی وچ یې، نو په دې خاطر باندې او دیو په خپل اعلان کړی دی چې سیاسي فعالیت لپاره د دیو د عدلیې وزارت اعلان وکړ چې ټول احزاب لغوه دي او سیاسي فعالیت لپاره اجازه نشته ده، نو هر څوک چې راضي باید تسلیم شي. نو دا زه فکر کوم چې دا قابل د قبول نه ده و همدا علت چې اختلاف د طالبانو سره موجود دی. که چیرې داسې وي چې بیان ازادي هلته وي، هر سړي د مطبوعاتو ازادي وي، وار سړي کولی شو چې خپل سیاسي فعالیت وکړي، نو خو بیا د طالبانو سره مشکل هم نه و. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا امکان هم نه لري او دا مشکلات موجود دي. نو ځکه سیاسي مشران چې کوم دی او وسم د افغانستان نه هر ورځ خلک وزي بعضی وخت بعضی دوستان وایي چې هلته د کوم کسان چې په داخل کې پاتې دي آیا طالبانو د دې نه څه استفاده کړل چې دوی بیرون نه کسان دعوت کوي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د عمومي تګلارې د طالبانو لکه زندان کې اوس د امنیت مسله کوي، خو زندان کې امنیت دی، خو خلک په زندان کې ژوند نشي کولای، اقتصاد ښه کېدلی نشي، وطن ته خلک تللی نشي، نو هلته سرمایه ګذاري کولای نشي. نو زه فکر کوم چې یوازنۍ لاره همدغه ده چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند ولسواک حکومت رامنځته شي. دا چې کله رامنځته کېږي، څه ډول رامنځته کېږي، وخت به نیسي، خو همدغه لار ده. بله هر لار چې ته فکر کوې یا به جنګ ته
کله خو به لا پرېږدو، لیکن څرنګه به رامنځته کېږي دا سوال دی چې
ګوره. اول دار چې په خپل طالبان هغه محبوبیت چې دراتګ نه مخکې درلوده وسې نه لري، هغه حمایت چې دی د ولسونو او دنیا په منځ کې پخوا درلوده وسې نه لري، ځکه دی ویلو چې دی تغییر کړی دی، اما هیڅ تغییر دی ونده کړی او د بدونه بدتر شوی دی. سیدا چې اوس فعالیتونه روان دي چې د طالبان مخالفین دی وسره یو ځای شي، هغه څوک چې په ولسواکۍ او د قانون په حاکمیت او په سیستم جوړونه عقیده لري، او په عین حالت کې د ملګرو ملتونو یعنی د منطقې هیوادونو او دنیا هم فکر کوي چې دغه موجوده وضعیت دا دوام پیدا کولای نشي او دا د چا په ګټه مانم نه ده. نو دغه حل ځلې روانې دي چې وستاسي ولیدل چې یو خاص هیئت ملګرو ملتونو وټاکه، هغه د سیمې نلاړ ارزونه وکړه، د ارزونې په نتیجه کې هغه د شورا امنیت ته ورکړ او هغه فیصله په شورا امنیت کې ومنل شو. دا چې د تطبیق میکانیزم لپاره تفاهم باید وشي، دلته یو اختلاف ځکه د افغانستان مسله کې نه افغانان د پامه غورځولای شي، نه د منطقې هیوادونه د پامه غورځولای شي، نه دنیا. نو ځکه چې همدې و هم د افغانستان په ورانه کې رول درلوده و هم په جوړونه کې رول لري، نو لکه یو اجماع چې د دې ترمنځ رامنځته نشي تر هغه پورې په افغانستان کې ثبات راغلی نشي. او د طالبانو دغه نظام چې په دغه شکل دی، دا نه افغانانو لپاره قابل قبول دی، نه د سیمې هیوادونو لپاره او نه د دنیا لپاره. نو دا تغییرات په خپل راځي، خو که د افغانستان مسله دومره ساده وي اوس په وخت حل وي، نو دا وخت نیسي. البته دا به مشکلات او خپل دغه به لري سره، خو زه فکر کوم چې دغه حل ځلې تاسو وګورئ هر مبارزه چې شروع شوې ده یو څه وخت نیول دی، بیا تغییر راغلی دا چې مثبت تغییر راغلی که منفي راغلی دی، خو دا تغییرات خامخا راتلونکي دي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ستانیزی صاحب یو اوریدونکو ویل چې دغه خلک چې اوس د جلاوطنه حکومت خبرې کوي، دوی جرمونه کړي دي، په شلو کالو کې څه کړي دي، اما دغه سوال د طالبانو په مورد کې هم صدق نه کوي؟
کاملا صدق کوي، خو ما مخکې اشاره وکړه دې ته چې د افغانستان د تیرو څلوېښتو یا پنځوسو کالو ټول سیاست د هغه چا لخوا نه مخې ته بول کېږي چې هغوی د سیاست تجربه نه لري، د جنګ د جهاد د ټولو شیانو تجربه لري، اما د نسل کشی ډېر یعنی مجرمین په دې سطح کې راغلي. اوس خبره په دې کې ده چې طالبانو ته لکه چې ما مخکې ویل یوازې د حل لار در سي هغه به د طالبان له منځه کېږي. طالبان که هوښیار وي، یعنی دا فرصت اوس هم لکه چې میرخیل صاحب اشاره وکړه ډېر فرصت دوی له لاسه ورکړ، اما بیا هم ناوخته نه ده. طالبان دوه لارې لري، یا به د خلکو ترڅنګ درېږي د ولس ترڅنګ، یا به ولس ته مخامخ درېږي، مقابله به ورسره کوي. تر اوسه دوی ولس سره مخامخ ولاړ دي، ورسره مقابله کوي، د هغه په خاطر ده چې په افغانستان کې اوس د قانون حاکمیت نشته، موږ ولسي جرګه نه لرو، هیڅ شکل جرګه شورا په هیڅ نامه نه لرو، ولس هیڅ مطرح نه ده. نو په دې انحصار د قدرت کې دوی څه د ترغه وخت د خلکو مخ ته ولاړ دي. اوس لکه چې بیا هم اشاره وسوله د افغانستان 3 میلیونه نفوس ته، اما دا څوک نه وایي چې له دې 3 میلیونه نه 10 میلیونه له افغانستانه وتلی. همدغه اوس که طالبان دا سرحدونه پرېږدي، زه فکر کوم چې په نهایت کې په دوه هفتو کې د افغانستان 15% کې نفوس له افغانستانه وزي، خلک تر دې حده بیزار سوي دي. په دې طالبانو داسې کارونه کوي چې خلک اوس نه یوازې له طالبانو بلکې د طالبانو له اسلام نه هم خلک متنفر دي، په دغه افراطي شکل سي دوی مخته بیايي.
حاجی صاحب کلنډ وایست تاسو ول چې د طالبانو د مخالفانو حالې ځلې نتیجه نه ورکوي، نو څه شی نتیجه ورکوي؟ دا مو ادونه وکړه چې هر تغییر چې راځي د طالبانو لمنځه به راځي، نو که د طالبانو لمنځه کوم تغییر راځي هغه به مثبت وي، د افغانستان وضعیت به ورسره بهتر شي؟
نه، ځکه ما درته وویله چې په هر هغه حالت کې چې د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ونه ویل سي هیڅ نوی حکومت نه سي کولی. حتی جمهوریت په تیرو شلو کالو کې د ولس ډېرې زیاتې غوښتنې د پامه غورځولې وې. یوازینی علت یې همدا و چې مثلا په کم سرنوشت باندې اخته سوله، تر څو چې ولس را خپل نه کړل سي، د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ورنه کول سي، هیڅ نوه طاقت، هیڅ نوه ډله یا افراد په افغانستان کې مثبت تغییر نه سي راوستلی، تر څو چې دوی د ولس تراجع نه سي او د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ورنه کړي. اوسنی حکومت کې غټ مشکل همدا دی چې طالب دغه نارې وایي چې راسي که په ما کې مشکل یې خو ما ته ووایاست، که ستونزې یې ما ته ووایاست. ولې کله چې د ستونزې خبره کېږي بیا ورته ویل کېږي، مثلا د مکاتبو مسله ده یا د ښځو مسله ده، کله چې د دې سره مخامخ موږ خپله شریکه کړې ده، همیشه دوی دا وایي چې دا د غرب خبره ده. ولې